ستړي مشي د مخام شپک بجې شوې تاسو مخک کلا ساده رادیو ناوري او ساده رادیو خبرونه څلور وشت دوام لري د سار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو سپونو نس یو شپینځو شو د مخام لشبګو د سار تشبګو په منځنۍ صفه دو لشبک نوي خبري مچله په خبرونو پیلو په دایکوندی ولایت کې د نسیم رادیو پخانی مسؤول مدیر سلطان علي جوادي لا یو سلو څلور دیرش ورځو زندان کې دوه ورځې نن آزاد شو. د خبر د افغانستان د خبرونو مرکز د جوادي د میرمنې نجيبي واحدي په وینا ورکړې دي چې نن غرمه د دایکوندی په مرکز نیلي کې له بند خوش شو او له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. جوادي د طالبانو له لوري د دوی د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور زندان شوی وو. خو د افغانستان د خبرونو مرکز وایي چې د جوادي نیول له پایله د رسنیو د قانون خلاف او نه باید زندانی شوی وای. د طالبانو سره محکمې نن اعلان وکړ چې په لوګر کې د وی خزي په ګډون شپه کسان ته په محضر کې سزا ورکړې ده. سترې محکمې په خپل اکسپانی په یو بیان کې ویلي دي چې د کسانو ته د محمد اغه ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم لمخې د زنا او لواطت په احتلام په اتهام تعزیری سزاګانی ورکړل شوې دي. دا درود تعزیری سزا ترڅنګ دغه کسانو درې تنه هریوی په دوه دوه کالو درې نوري هریوی په یو یو کال بند هم محکوم شوې دي. د بشري حقوقو نړیوالو موسو بیا بیا له طالبانو غوښتل دي چې په محضر کې خلکو ته سزا ورکولو لاس واخلي. د طالبانو مشر د کوچنی اختر رسیدو په مناسبت په پیغام کې خپل پلویانو ته لارښوونه کړې ده چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملا هیبت الله خان صدا په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو له لارې خبر شوې دی ویلي دي چې امنیت په دې کې ناراضي شو سختي وشي او ډیر مړی وشي. په دې رسیدو کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقوقو یو شمېر موسسو راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت مسؤلین له خپل مخالفانو سره ناسم چلند کوي او هغوی په زندانونو کې شکنجه کوي. د طالبانو مشر په بیان کې د کوچنی اختر رسیدو په مناسبت د کابل له پولیسو څخه زندان څخه څلور سو شپږ بندیان د خوشی کېدو خبر ورکړی دی چې په دوی کې درې سوه اته دېرش ښځې څلوېښت نارینه او اته دېرش ماشومان شامل دي. د دې زندانیانو د جرمونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په زرګونو ایرانیانو نن د سپای پاسداران انقلاب اسلامي د یو جګپوري قومندان د خاورو سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. برید جنرال محمد زاهدی له هغه وو ایرانی افسران څخه یو تن دی چې پنځه ورځې مخکې د سوری په پلازمینه دمشق کې د هوایي برید پر مهال ووژل شو. ډیر باور دی چې دا حمله اسرائیلو کړې خو اسرائیل تر اوسه رسمن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران مذهبي مشر د اسرائیلو پر ضد د دې حمله د غچ اخیستو خبره کړې ده او واشنگټن ایران ته خبرداری ورکړې ده چې پر امریکایانو امریکایي تاسیساتو د برید څخه لاس واخلي. ژغورونکو د روسیې په جنوب کې د اوبو د یو بند د وی برخې له ماتې وروسته په زرګونو کسان ایستلې دي. روسیه تر دې چې نن د اورال سین اوبه د اورننبرګ په سیمه کې د ریسک ښار په شمول پورته شوې. ژغورونکو په وړه پلاستیکي بادي بیړیو کې خلک لوړو سیمو ته انتقال کړل. تاسو دولتي اژانس راپور کړی دی چې دا بند یو مخ ړنګ شوی خو روسیه سیمه ییزو چارواکو دا راپور رد کړ. چارواکو ویلي دي چې درې جسدونه له اوبو راایستل شوي دي خو تر اوسه د څرګندنه شوه کسان د بهیدلو سیلونو قربانیان دي کړه. اور ریسک او د اورننبرګ په سیمه کې دویم ستر ښار دی چې نږدې یو لک او نه هتیا زره اوسیدونکي لري. په سیمه کې څارنوالۍ د بند ماتېدو د پیښې د جنایي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. او در منستان اوازه برجان زواکونو د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي او دواړو لورو یو بل ته لوربند څخه په سرغړونه تورن کړې دي. در منستان دفاع وزارت ویل چې آذربایجاني پوځیانو تیر شپه د سهار خواته د دوی د سرتیرو پر مرکزونو ډزې وکړې او پوځي وسایط یې متحرک کړل. د آذربایجان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د دوی پر سرحدي ځواکونو پرون ډزې شوې دي. در منستان صدر اعظم نیکول پاشانیان پرون په بروکسل کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اروپایي ټولنې له مشر اورسلا ویندرلین سره وکتل. باکو پر دې غونډې اعتراض کړی وایي چې لویدیځ ارمنستان خوانیسي او ملاتړی کوي. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب اورېدلی شئ. په خبرونه کې به غونډې پاکستان ته ورشو حل ته د افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو. همدارنګ د شختر ته ګوتې پشمار ورځې پاتې دي. طالب چارواکو ځینې زندانیان خوشې کړي دي. دا چې د زندانیان څوک دي وړاندې په دې اړه هم درته جزئیات لرو. پنځه خبریالانو په ګډه د کال د غوره خبریال جایزه اخیستي. د دې خبریالانو په اړه باندې چې څوک دي او د کوم رسنۍ سره اوس مهال کار کوي د افغانستان دننه دي او که بهر، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د کوچیانو ستونزې هم در سره شریکوو.
مبرمی خطک ټول فیصله شو مریش یو ارمس دی یو سلور او پنځم لیکي د وشکالی په خاطر یا دی به وو په خاطر وو نسته
اندرنګ د چې د وشکالی سربیره دغه کوچان له نور کوم ستونزو سره مخ دی. په ډېر هم درته جزئیات لرو. او د شې د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګیدل خو خلک خپل تند په څه ماتي. تاسو به هم په خپل ودونه کې حتمان دایره وهی او میرمنې به مور سره سندري وای. خدای چې ولې دا دوه ډیر شوې دی په دې هم درته نور جزئیات لرو. نور مطالبه مشتمل تیم واره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. په پاکستان کې مش د آی سي 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 کډوالۍ کارت لرونکي افغانان د کډوالو د استولو په اړه د پاکستان وروستي پریکړه اندیښمن کړې دي. پاکستان پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15 له دې هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د استولو دویم لړۍ پیلوي چې په کې د کارت لرونکي هم شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پریکړې پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ 9 ورځې وروسته د اپریل په 15 پیلېږي. په پاکستان کې میشت د کډوالۍ ځانګړي کارت لرونکي افغانان وایي دوی ته باید له یاد هېواده د وتلو لپاره وخت ورکړل شي. دوی زیاتوي چې له کلونو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې استوګن دي، کاروبارونه او جایدادونه لري او په دومره لنډ او تنګ وخت کې ناممکنه ده چې افغانستان ته تګ ته چمتو شي. دو دیرش کلن احمد گل چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي او د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري ازادي راډیو ته وویل
په دې سره موږ چې یو ډیر زیات اندېښمن یو ځکه چې زموږ دلته کاروبارونه دي، کار روزګار هم دی، د خلکو سره مې حساب کتاب دی. په دونه ډیر لنډ وخت کې چې دی موږ نشو کولای چې خپل کاروبارونه راټول کړو. نو موږ د ملګرو ملتونو سره دا هیله لرو او غواړو چې تر څو د افغانانو دغه ستونزه حل کړي.
د سودیس په نوم په همدې ایالت کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري د پاکستان د پریکړه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي.
دا یو غیر انساني غیر اسلامي او د نړیوالو اصولو خلاف پریکړه ده. باید نړیوالو ټولنه یونیسیر او هغه بنسټونه چې ځان د کډوالو مدافع بولي باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو خپله پریکړه بیرته واخلي او دغه کار مې لاس په سر شي. دا به څنګه امکان ولري چې د 15 کلونو 40 کلونو
دغه افغان کډوال ادا کوي چې سر لوو سد پولیسو لوري زورول کیږي او د نیولو پر مهال پیسې ترې اخیستل کیږي. دوی دا ادا هم کوي چې د پاکستان د پریکړې یو وار بیا د هیواد پولیسو ته د افغان کډوالو د نیولو زورولو غواخلو او پیسو اخیستلو زمینه برابره کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15 له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. آی سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکي هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوسمهال د اسنادو موده پای ته رسیدلې ده. که څوم د پاکستان د پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقوقو غنو بنسټونو غندل یو له پاکستاني غوښتي چې خپل د پریکړه بدل کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ یو وار بیا په خپل د پریکړه ټینګار وکړو. تازه په پاکستان کې د کډوالو د حقوقو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي د کډوالو موضوع دوه اړخیزه ده او د دوی په اړه پریکړه هم باید د دواړو هیوادونو په هوکړې سره وشي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د وری په 14 منټه خبر کړی او ویلي دي نوموړي دغه سرګندونې په کابل کې د پاکستان سفارت له مرستیال شرزفیر جنید وزیری سره د لیدنې پر مهال کړی او ویلي دي چې د یوې تګلارې تر رامنځته کولو پورې دي افغان کډوال نه زورول کیږي. پاکستان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد کډوالو د وستلو لومړی پړاو پایل کړ چې په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 15,15,522 کسان په جبري او خپل خوخه ستنه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې له پاکستان کې افغان کډوال له کومو ستونزو سره مخامخ دي، خو دا چې د اختر مخه رانږدې ده د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شوو فعالانو کورنۍ او دوستان د کوچني اختر په مناسبت له زندانو څخه د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان شاعر او لیکوال عزت الله سواب او د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمي کورنۍ او ملګرو زده رادیو سره په خبرو کې د غوښتنه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن او پرون یو شمېر زندانیان له زندانونو راخوشي شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د اختر را رسېدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د نیول شویو فعالینو کورنۍ او ملګري په مناسبت د طالبانو له حکومت غواړي چې دا فعالان خوشي کړي. د افغان شاعر او لیکوال عزت الله زواب زوی عطا الله زواب ازادي راډیو ته وویل
دا چې اختر را نږدې دی، په همدې مناسبت له اسلامي امارت هیله لرو چې زموږ پلارجان را خوشي کړي او د اختر خوشحالي له موږ سره یوځای ولمانځي.
عزت الله سواب چې یو انتقادي لیکوال او شاعر دی، د کورنۍ د غړو په خبره د روان زیږدیز کال د جنوري له 24 راهیسې د طالبانو په بند کې دی، خو د طالبان حکومت د نوموړي کورنۍ ته ویلي چې هغه د انتقادي لیکونو له امله نه دی نیولی. یو شمېر افغان فرهنګیانو هم د عزت الله سواب د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی په ټولنیزو پاڼو یو کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې سواب د اختر په مناسبت خوشي کړي. یو له دوی څخه راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
عزت الله سواب ډیر وخت شو چې بندي دی، لږ تر لږه د روژې مبارکه میاشت تیره شوه، اختر را روان دی، دا باید وړو وړو بچیان ته راخوشي کړي.
همه حاله د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي ورور احمد فواد عظیمي هم ورته غوښتنه لري.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که بخواهیم
لمسئولین مو غوښتنه ده چې زما ورور احمد فهیم عظیمي او همکار د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د روژې اختر انساني ارزښتونو ته په کتلو له بنده خوشي کړي ترسو دوی اختر د خپل کورنۍ او په غې کې په خوښۍ ونمانځي.
ایدرا با خوشي او خوبي در آغوش خانواده سپری وکړي.
د زده کړو د برخې دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او همکار یې صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 18 په کابل کې ونیول شول. د طالبان حکومت وایم زبی الله مجاهد یوې خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي و د زده کړې د برخې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او غیر شرعي کړنو په تور نیول شوي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. خو کورنۍ یې بیا د دغه ادعاو په ردولو سره ویلي چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د فرمان پر بنسټ د کوچني اختر د را رسېدو په مناسبت نن د وریا 13 د څرخیب له زندانه 406 بندیان خوشي شوي، چې په دوی کې 338 نارینه، 40 ښځینه او 28 ماشومان شامل دي. خو دا چې د څومره بندیانو د بند په موده کې کموالی راغلی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان نسیم لالهان او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي چې آیا یاد فعالان هم د خوشي شوي بندیانو په ډله کې دي او که نه. تیر کال بیا د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې د کوچني اختر په مناسبت یې 2,468 بندیان خوشي کړي او د شاوخوا 1500 نورو د بند موده یې کمه کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پنځه افغان خبریالانو ته د افغانستان د خبریالانو مرکز لوري د کال د غوره خبریال شریک جایزه ورکړل شو. میترا مجیدی، فرید الله محمدی، نصر احمد صالحی، محمد طاهر احمدی او محمد امین کاوه د بیلابیل رسنیو پنځه خبریالان دي چې دا جایزه ترلاسه کړې ده. خو دا چې دوی کوم فعالیتونه کړي دي او کومې ځانګړتیاوې درلودي په دې راپور کې وره.
د افغانستان د خبریالانو مرکز اعلان کړی چې په کابل او فرا کې د ټولو نیوز خبریالانو میترا مجیدی، فرید الله محمدی او نصیر احمد صالحی او د غشان د هشت صبح خبریال محمد امین کاوه او د رخشانه خبرونی خبریال محمد طاهر احمدی د دغه بنسټ د کال د غوره خبریالانو جایزه ترلاسه کړې ده. د دغه جایزې د ورکړې پروګرام د شنبې په شپه د بلجیم په مرکز بروکسل کې په حضوري او انلاین ډول ترسره شو. په دې مراسمو کې په کور دننه او بهر د افغان خبریالانو پر وضعیت بحثونه هم وشول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مشر سومیا ولیزاده د پروسې په اړه ازادي راډیو ته ویل
بیش از 60 نمونه کاری
د افغانستان د نننه او بهر د خبريالانو لشپېته زیاتې کاری نمونه نومول شوې وي. د دې پروسې د کتونکو دلیل لیدلو وروسته پنځه خبريالان د کال د غوره خبريالانو په توګه وټاکل شو چې لنی کمر غلې د ډلې یوې خزینه خبريال ده.
یک نفر اینها از جمله بانوان هست.
پم دې حال کې ځینې نور خبريالان چې د کال د غوره خبريال جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته ویل کڅوم په افغانستان کې اوس مهال د خبريالۍ کارونه سخت شوي خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته معلومات په سمه بڼه ورسوي. افغان خبريال محمد طاهر احمدي چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د غوره خبريالانو د جایزو د ګټونکو لړل دي ازادي راډیو ته ویل
بعد سقوط مشکلات چندین برابر شده
اصلا سقوط روس ته خبريالانو پر وړاندې ستونزې سو چنده شو او د خبريالۍ کارونه سخت شو. لوی خو خلک ویره لري او نغواړي له آزاد رسنیو سره خبري وکړي. بلې خو له طالبانو حکومت هم خبريالانو ته معلومات نه ورکوي او یا هم په کلاس وه نه کوي
یا د اختیار خبرنگار قرار نه
وي. د کال د غوره خبريال د جایزې یو بل ګټون کې نصير احمد صالحي ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د کار لپاره ډېر انګیزي او مسولیت ته اړتیا ده.
مفکر میکنم کی چنین برنامه
ز فکر کوم چې د افغانستان په وسنۍ حالاتو کې دا ډول پروګرامونه د خبريالانو لپاره یو انګیزه ده او خبريالان هڅوي چې خپل کارونه ته دوام ورکړي.
یو بل خبريال امین کاوه چې د افغانستان د خبريالانو مرکز جایزه ترلاسه کړې ده وای
این جایزه از این جهت برای اهمیت داره
که پداس حال کې چې افغانستان په قرار قرار د طالبانو د فشارونو او غواخونو لامل په یو بیغه او بیانزوره هیواد بدلیږي. دا جایزه ما او زما ټیم تشویقوي چې دا هر څه په یو حقیقت بدل نشي
که نه گذار بین اتفاق بد به وقوع پیونده.
د افغانستان د خبريالانو مرکز له 1992 کال رئیس هر کال د غوره خبريال جایزه د هود د وشتمه د خبريال د ملي ورځ په ویاړ د وی پروسې لارې خبريالانو ته ورکوي. سکل دا جایزه داسې مهال ورکول کیږي چې د نړیوالو بنسټونو د پورونو پر بنسټ په افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي خو څه موده وړاندې د خبريالانو مرکز د 1402 کال په راپور کې ویلي و چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 199 قضیې ثبت کړي چې اتیا یې پکې د ګواښونو او دغه شان 950 نورې د خبريالانو د نیولو قضیې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه مطالب هم درته لرو خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته. ایران نن د داعش د یو جکپوړې غړي او د دې ترهګرۍ ډلې د څو تنو نورو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. دا کسان په دې تورن شوي دي چې روانه اونۍ غوښتل چې د اختر په ورځو کې په ایران کې بریدونه وکړي. تفصیل احمد چیبر ناورو.
ایرانی پولیس وایي چې د داعش نیول شوی جکپوړې غړی محمد زاکر نومیږي چې په رامش مشهور دی. د پولیسو په وینا دا کس له دوو نورو داعشیانو سره د پلازمینې تهران په شمال کې د کراچ په سیمه کې نیول شوی دی. پولیس زیاتوي چې په دې تړاو اته تنه نور هم توقیف شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي او د کوم ځای دي، بهرنیان دي که ایرانیان. د اسلامي دولت داعش ډله چې له شیعو سره مخالفه ده د جنوري په درېیمه یې په ایران کې د هغو چاودنو مسؤلیت منلی و چې په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د پخواني مشر قاسم سلیماني د درېیم کلین په ورځ وشوې چې شاوخوا سل تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور پکې ژوبل شول. د رویټرز اژانس د راپور له مخې ایران په جنوري کې 15 مشکوک کسان د داعش خراسان څانګې د یو قمندان په ګډون د کرمان د چاودنو په تړاو ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي سرچینو په وینا په ایران کې د جنوري د 3 نیټې بریدونه د خراسان څنګه کړی دي چې مرکز په افغانستان کې دی. داعش ډلې دوه کاله مخکې هم په ایران کې د شیعو پر وزارت د برید مسؤلیت منلی و چې 15 کسان پکې وژل شوي وو. تر دې مخکې په 2018 کال کې د ایران پارلمان په نقشه کړ او د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبره یې حمله وکړه. داعش د اسلامي دولت ډله چې داعش خراسان یو څانګه ده یو وخت د ایران په گاوند عراق او ورهاخوا سوریه کې پراخې سیمې نیولې وې خو په 2014 کال کې امریکایي ځواکونو د دې ډلې پر ضد پراخ بریدونه وکړل. همغه و چې د 2018 کال په سپتمبر کې د عراق حکومت د داعش پر ضد رسمن د خپلې بریا اعلان وکړ. دوه کاله وروسته تر دې داعش په سوریه کې هغه سیمې له لاسه ورکړې چې په واک کې وې.
لخبرونو ور اخوا
یا یو شمیر کوچیان وایي د پرلپسې وچکالۍ له امله یې مالداري سخته زیانمنه شوې او ډېر څاروي یې تلف شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کولې، تر اوسه ورته حکومتونه هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی د خپلې مالدارۍ د پاللو لپاره ژمي کې تودو او پسرلي کې بیا یخو سیمو ته کوچیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بېلابېلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعا کړې وه چې کوچیان ردی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې پرلپسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دی پریښي. یو شمېر دوی وایي مالداري سخت اغېزمنه شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ټول شتمني همدا مالداري ده، خو اوس مهال ترې د اوبو وښو او غلو دانو د نشتون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبدالحد کوچه لا غزنی ولایت څخه
موږ نه یو ټک ټول پیسې لاس په مریش یو ار ورس لري یو سلور او پنځم لري کې دا د وشکالی په خاطر یا دی به وو په خاطر وو نسته او خلاصه هیڅ شی نه سموري ډیر بده مشکل سره مخامخ شو. درې مې سمالونه اوس موږ مریض ار ورس مو کې جواري نسته شی نسته اقتصاد نه لرو چې جواري په باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه د چوای جمع ننګرهار او د هوا په تودیدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ترمه بیاي. نو موړی وای د په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو، خو نه یې و دوه شو او نه هم اولادونه هوسا شول.
مالداریم ټول امه نه تللې نیمای سره نم نه پوره کوي. واخه مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوی دي. د تعلیم په برخه کې خو بيخي موږ ته پام نه رسوي. ټول خلک هم به تعلیم پاتې ټول کوچان موږ در به در خاورې په سر دي. دغه تیرونه یې کوم تقریبا یو نیم سلمې یې موږ افرینه پرچاو کې سیلاب ویوړي.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي وښو پوښلي ویشته او ستونزې هم مشترکې دي. د هلمند د پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي
داشتم پوت که تقریبا لاسته د لاسنی مریس خو کې اروزا د وای واره موږ په نغدو پیسو رانی ساغم دا چې ګران رانی سوچې څنګه را و جوارې و دا شي کومه تر سره وو خو ډیره څه خبره وي.
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعال ونډه لري تر ډیره اله مالداري غوخه او لبنیات تر لاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي رادیو ته ویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره لدې چې دوی د خپل ستونزو د حل په مخه دولتي ادارو ته عریض شوي همې پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولې. کوچیانو ته په تیر جمهوري نظام کې مستقل ریاست موجود، خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو لا هڅو سره سره ونتوانیدو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعا وکړې دي چې کوچیان ردوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر مېرمنې وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له امله دوی د خپلې خوښۍ په محفلونو کې له چمبې یا دایری استفاده کوي. دوی وایي طالبانو ان په نسبتا لوړ غږ محفلونو کې د موسیقي پر خپرولو هم اجازه نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې ولدي وروسته ستاسو پیغامونه.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایره کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي په ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیزه آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي زای دایره نیولای دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په غنو محفلونو کې د موسیقي په خبرولو او غغولو سره د طالبانو د حکومت د چلن پاړه خپل د سترګولې د لای حال داسي وای.
په لمه دی او ود شاهد او مچي انده سی ود او دغه یو کوچنی ډایک د رادیو په شکل باندې یو څه نیولې و خو دې چې هغه د ناوې لپاره سوچ دغه محفل وکنه لدی سره هم یو څو کسان چې مخونه په تور په ټکرایو تور فردو باندې پټکړی وسړی و دوی روانه واتل او دوه درې پایره هم وکوله او دا جای کې هم واخستو لزان سره واخستو او لاړ بیا ویری چې سړی مورولې گیا.
د کابل اوسیدونکو سناوی چمبا یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپل خوښي محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپل کابل ولایت کې مسکی باندې شوله په کومنل باندې دوی په داری واجبان کله چې هغوی وکولی شي د مسکی یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو خو بس دایو کې مو په بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده یعنی هغه تر اوسه مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکو سلما وای د لوړ عمر لرونکو خځې په محفلونو کې محلي سندرې وای او انجونې او ځوانې خځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نه ساده دوري یا تان په بڼه ده اوس هم شته هم هغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره وزای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي
او مزي رقص هم کوي. نن راش
دلته به د هرات ښار د دایرهګانو خرڅوونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایرهګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم دارم زنگوله که دارم که کدوم به اینا کس گیر نمیده تو به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر ده به خاطر چی حال بیشتر میخرم خو خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میده.
د دایره دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایره بیا د اندازې او کیفیت لمخې ل شپېته تر 400 افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو لړلې ده چې ګرد شکل لري او لډیر په خوا راهیسي دود ده. په خوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده خو د دایرهګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړیږي.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکه هله احترامات وړاندې کوم. د ازادي رادیو څخه مده هله د ترڅو زموږ غختر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جېلي چودونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي ترڅو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادي پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي ترڅو په داسې صادراتو او وارداتو کې د ګټه ترلاسه کړي ترڅو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ 15 کسه مسؤلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه. دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او هم د جېلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي ترڅو دوی ته د غلا زمینه مساعد شي. نور څه نه لرم نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم ترڅو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د انجنونو مکتبونه طالبان ته ویل کی وروره کم د مدني پالان چې ګری کښه ځي کنه نه په بشکې کوم خبري نه ځي وروره دا کار مکو یو وروره دا ټول مسلمانان دلته دي باید په خلاص سره او په سړی سره کار باید چا څخه واخسي نو دا زور ظلم باید ونه سي وروره په لور په چارواک باندې ما دا راغله چې دا کار مکو وروره یو وروره ولګوي سره وکي وروره دا شي کار ته وجامه ول چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سر خوښنی بهرم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو ورونو
دا افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای قرآن ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کوي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست، زموږ ویزې لګي، کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو. خمه یې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پې ووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي، په چې خلک ترجمه شي. زموږ صاحبانو لم پکار دي، صاحبانو له دا خواران چې دا بر ناست دي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغې غور وکړه، د افغانستان حکومت
خوشحال.